د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو ته د ډي وی په نیم ساعته خبری خبرونه کې هرکلی ویم. تاسو قربانه منزه شهید یم. نن د زیارت یا پنځم بیا ورځ کال 2023 د مې د میاشتې شلمه نیټه ده. دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې ته، په افغانستان کې ونیمې او دلته په واشنگټن ډي سي کې د ورځې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. پاکستان د 24 مې څخه د تعلیمي ادارو د پرانستو او بندیزونو کې د نرمۍ اعلان کړی دی. بل پلو ته افغانستان کې طالبانو د تیر کال په پرتله 10% بریدونه زیات کړي دي. اخوا د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به نن د پنځشنبې یا زیارت په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان او په ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو د ډلې لخوا د اسرایلو او فلسطیني ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه کېږي. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو ته به وار په وار وړاندې کوو. هیله لرو چې تر پایه راسره مال پاتې شئ. راځو د یوې لنډې د مې وروسته.
ویډیو په سټلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په دې شنتینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټي وی تازه تولا او بیطرفه خبرونه دیسونه او سیړنی کتلې او اورېدلې شي. د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې او یا بی او یا اشاریه 15 ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
د جی وی ګران لیدونکو او اوریدونکو خبرونه پیل شوې ده. په دې خبرونه کې سیمه ایز او کورنی ریپورتونه لرو چې تاسو سره به په خبرونه کې شامل وو. هیله لرو چې تر پایه را سره په خبرونه کې مال پاتې شي. زو د لومړی موضوع ولوري ته چې پاکستان کې د کورونا په اړوند او په ټول بند کې ځینی نرمیانو اعلان هم شوې ده. د دې تفصیل خلو د رابیه پیر څخه چې د محل زموږ سره د سکایپ د لارې د اسلام آباد څخه عمل شوې ده. سړی مشه په خیر راغلی رابیه پیر. رابیه پیر، وروستی حال څه دی؟ د کورونا وایرس لومړی خدا او د دې ترڅنګ حکومت د ځینو نرمیانو اعلان هم کړی د دې په اړه کې د لیدونکو سره معلومات شریکي.
منسا، څنګه چې تاسو وویل د حکومت لاړه د نرمۍ اعلانونه خوشبي دي. خدا په داسې حال کې څه دي چې په تیر شواروس کې هم یو سل یو دیرش کسان دغه وایرس څخه مړه شوي دي او د 4000 څخه زیات کسان د دغه رز شکار سوي دي او دغه شمیره د 4000 څخه زیات سوي د چې پتیرو څوم شپو کې رقم سوي هم ورته سوي و. خو اوس د یو له سورځو پس بیرته د غرنجران شمیره هم زیات سوي ده او د مړو شمیره کې هم زیاتوب راغلی دي. د نرمي کومش خبرې وکړو. نرمي چې دا هغه د تیر ول د ورځې راهیسي د دوشمبې د ورځې راهیسې دغه نرمي قرار قرار اوس کیږي. بازارونه خلاص شوي دي. تر اتو بجو پورې دوکانونه هم خلاص دي. اوس اعلان شوی دی چې د راتلونکي 24 نیټې څخه به په مختلف پړاوو کې د سکولونه خلاص کړی سي او د دې سره نورې هم څه نرمي د امکانات دي چې نورې هم نرمي وکړی سي. په هغه کې د ریسټورانټونو کم چې تړل سوي وو او هغه کې بهر د خوراک اجازه نه و. نه دننه د خوراک اجازه و. هغه اجازه به اوس یوازې بهر ورکړی سي او خلک به د ریسټورانټونو څخه کورو ته هم خوراک وړی سي او بهر به هم کښېنستی سي. د دې لپاره د دې سره دا هم ویل کېږي چې داسې هم امکانات دي چې څه د ځایونه د سیلګرۍ خلاص کړي. پارکونه هم د واک دپاره یا د ورزشونو د پاره خلاص کړی سوي دي. خو تر اوسه پورې نور د لوبو ځایونه چې تر اوسه نه دي خلاص شوي. هغه هم دا ویل کېږي چې د دې څخه به بندیزونه لرې کړی سي.
راوی پیر، د کورونا وایرس پر ضد چې کوم واکسینونه دي د هغې لړۍ دا مهال څنګه دوام لري؟
منسه، واکسینونه خو د تیر فروری راهیسې روان دي. خو دغه واکسینونه اوس هم ډېر دغه عمل ډېر سلو دی، ډېر آهسته دی، ډېر سست دی. ولې چې څه خو واکسین را روان چې کوم دي هغه په مختلف وختونو کې مختلف پړاو کې را روان دي او د دې سره د خلکو د که څه هم د حکومت دا وینا ده چې د خلکو د رجستریشن عمل زیات شوی دی کې شوی دی او اوس نن ان سی او سی نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینټر دا خبره کړې ده د یوټیوب د لارې دا پیغام ورکړی دی خو دا اتلس کلو او د دې څخه بالا کم کسان چې دي هغه په بهرني هیوادونو کې سبقان وایي ویزې لري او یا چې دوی هغه هلته د باندې کاروبارونه کوي نو هغوی ته به ویکسینونه لګول کیږي که هغوی ضرورت وي د هیواد څخه بهر تلو د دې سره عام خلکو لپاره د دېرش کلو څخه زیات عمر کسانو ویکسینونو عمل شروع شوی دی خو دغه ویکسین که موږ وګورو یوازې د نیشنل کمانډ اینډ آپریشن سینټر د شمیرو تر مخه څه سوه کم 500,000 کسانو ته لګول شوی دی چې د آبادی ډېر کوچنی شمیره ده او د دې سره دا هم ویل کیږي چې په راتلونکي وخت کې به دغه زیات کړی سي عمل ولې چې په تیر شوارو
حالات
حکومت دا خلکو باندې عملی کیږي خو په لیرې پرتو سیمو کې اوس هم ډېر ډېر پسندیدګي سره نه قتل کیږي ما خپل یو سفر و سو په نږدې ورځو کې د کلو خواته هلته چې دی هغه بالکل دغه کرونا نه احتیاط کیږي او نه په اخترونو کې خلک یو بل تګ راتګ کوي او د دې سره کرونا په دې هم ویل کیږي چې زیات اسواله چې خلکو تک راته او د یو بل سره د لیدلو کې هغه احتیاط نه کیږي کوم چې حکومت وایي خو په لوی شهرونو کې مجبورو وینو چې ما سی وای د هغه خلکو چې د لې په ځای توګه باندې دلته اوسېدلو هغه نه علاوه لوی شهرونو ته اجازه نه و د خلکو د تک راته غو خلک چې وو په کورونو کې هم وو اخترونه خپل په کورونو کې منځلي وو خو په کلو کې او لیرو پرتو سیمو کې د حالات نه وو
ډیره مننه رابیه پیچ راغلی زموږ سره مل شوی دغه ټول تفصیل مو لیدونکو سره شریکه
ډیره مننه په مخه مخه چې
کول د ډیوا قدرمنو کتونکو
پاکستان افغانستان د کووډ 19
بندیز دې په کاروبارونو بندي
کورونا وایرس دا مریضان د پاره
ماسونه لګولې دي خلکو خپل حفاظت کړل دي
چې وسره وته د ټکټ دلاري د پښتون دلاري
خبرونه په دې ځای کې زو د افغانستان ولوري ته چیرې چې ویل کېږي طالبانو د تیر کال په پرتله 10% بریدونه زیات کړي دي او د دفاع وزارت امریکا د دفاع وزارت مفتش په یو تازه ریپورت کې ویلي دي چې دا د 2021 کال د لومړۍ ربیع د تیر کال د همدې مودې په پرتله د طالبانو لخوا په بریدونو کې 10% زیاتوالی راغلی دی راځي چې د دې تفصیل د حکمل روان سادات پر ریپورت کې وګورو
د امریکا دفاع وزارت مفتش په هغه راپور کې چې تازه خبر شوی ویلي چې طالبانو د تیر کال په پرتله خپل بریدونه زیات کړي د راپور لمخې د 2021 کال په لومړۍ روبه کې 10,401 بریدونه او د همدې کال په دوهم روبه کې 11,515 بریدونه ترسره شوي چې د تیر کال د همدې مودې په پرتله 10% زیاتوالی ښایي په افغانستان کې د امریکا شازدفیر راس ویلسن هم طالبان په دې ګرموي چې د سولې خبرو سره هم مهاله په ښارونو او ولسوالیو کې خپل بریدونه زیات کړي دي ویلسن زیاته کړي چې موږ د طالبانو د دې چلن چې د افغانانو په وړاندې نه توجه کیدونکی تاوتریخوالی زیات کړی او دوام کوي خوشیني یو په داسې حال کې چې دوی په سیاسي پروسه کې برخه لري او د یو سیاسي جوړجاړي لپاره هڅې کوي د طالبانو لپاره د دې کار کوم دلیل نشته نوموړي د هم ویلی چې دایش دی یو لړ بریدون مسولیت په غاړه لري، خو دا کار طالبان د تاوتریخوالي له مسولیت څخه نشي خلاصولی. د دغه راپور او د راس ویلسن له خبرو وروسته د افغانستان ملي امنیت شورا هم ویلي دي چې طالبان په عامو خلکو او ملکي اهدافو بریدونه د فشار اچولو لپاره د ترڅو ځان قوي وښایي. د یاد شورا ویان رحمت الله اندړ وایي د طالبانو تمرکز په جګړې ده او په خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې ونیسي، تخریب کړي او خلک کډو کولو ته مجبور کړي. اندړ وویل
دا طالبانو تمرکز پر جګړه ده او خپل ټول توان کوښښ کوي چې ځینې ساحې د نیولو په نامه تخریب او خلک کډو ته مجبور کړي. دوی پر عام ولس او ملکي اهدافو فشار د دې لپاره واردوي چې ځانونه قوي وښيي. تیر څلوروي ساعتونه یې د کندوز، بغلان، بلخ، غزنی، میدان وردګ، لغمان او ننګرهار ولایتونو په بیلابیلو سیمو کې جګړه او تحرکات کړي وو چې د هدف له ترلاسه کولو پرته درانه تلفات راوښتي.
د رپورټونو له مخې که څه هم په افغانستان کې د طالبانو لخوا د 2020 کال په لومړیو دریو میاشتو کې په امریکایي او اتحادي ځواکونو باندې بریدونه نه دي شوي، خو په عامو خلکو او امنیتي ځواکونو یې بریدونه زیات شوي دي. د یاد دفتر په راپور کې ویل شوي دي طالبانو د القاعدې شبکې سره اړیکې په خپل ځای پاتې دي او د ځینو بریدونو په ترسره کېدو کې هم لاس ورسره دی. سیاسي څېړونکي هم وایي چې طالبان د القاعدې سره پخې اړیکې لري او د القاعده لپاره یې د جنګ بستر هوار کړی دی. سیاسي څېړونکی منصور یوسفزی زیاتوي چې ټولې ترهرګرې ډلې د طالبانو تر چتر لاندې فعالیتونه ترسره کوي. یوسفزی وویل
طالبانو لا هم له القاعده سره خپلې اړیکې نه دي پرې کړې، بلکې داسې ښکاري چې دغه اړیکې لا پیاوړې هم دي. هغه څه چې افغان حکومت او نړیوالو هم په وار وار په دې باندې ټینګار کړی دی او په دې اړه اندېښنې هم څرګندې کړي دي. په افغانستان کې طالبانو القاعده او نورو ترهګرو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. ټولې ترهګرې ډلې د طالبانو د چتر لاندې دوی فعالیت کوي.
امریکایي افغان چرواکي داسې مهال په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو خبرې کوي چې د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې راپورونه ورکول کېږي او دواړه لورې یو بل ته د درنو تلفاتو د اوښتو ادعاوې کوي. حکمل صدات، ډیوه ریډیو، افغانستان.
دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او په خبرونه کې نور ریپورتونه او موضوعات لرو، خو لا هم د افغانستان په اړه ونزو یو بل ویډیو ریپورت ولوري ته چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سه شنبه په ورځ استازو ایوان د بهرنیو چارو کمیټې ته د افغانستان په حق له اوریدنه وکړه. راځي چې د دې تفصیل د ارباب محمود علي څخه په دغه ویډیو ریپورت کې وګورو.
د افغان سولې لپاره د امریکې استازي زلمی خلیلزاد یو وار بیا دا خبره پر صاحب بللې چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو سره به افغان پوځ د طالبانو وړاندې په بس شي او ګڼې چې طالبان به په لنډه موده کې په زور واک ترلاسه کړي.
طالبان په دې خبر دي او د دې چارو په اړه فیصله به کوي چې آیا دوی په مستقبل کې د حکومت برخه جوړېدل غواړي او دا چې افغانستان سره د نړیوالې مرستې جاري وي کوم چې دوی هم غواړي. دوی غواړي چې تعلقات معمول ته راولي، دوی ومنلی شي، بندیزونه پرې ختم کړی شي او د نړۍ نه بیل هیواد پاتې نه شي.
تر ورځ د امریکې د ایوان نمائندگان د خارجه چارو کمیټې ته د پیش کېدلو په وخت د کانګرس غړو یو وار بیا اندېښنې څرګندې کړې دي چې ګنې د طالبانو په واک کې د راتللو سره به بشري حقونو او په خاصه توګه د ښځو حقونه او عامې ازادۍ د خطر سره مخ شي. د اوریدنې په وخت د امریکې د ټیکساس ریاست نه د ریپبلیکن ګوند غړي مایکل مکو وویل چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د وتلو په صورت کې طالبانو ته به کلاو مټ میلاو شي او که وغواړي نو دوی د ترهګرو سره رابطې جوړولی شي.
دا یو یقیني صورتحال ښکاري چې زموږ د راوتلو وروسته به طالبان په ټوله قبضه وکړي او د 1 سپتمبر د وړاندې حالات به بیا پر ځای کړي. دوی د اعلان وروسته خپلې حملې سیوا کړي دي او نوې علاقې قبضه کول یې شروع کړي دي. د پوځ په غیر موجودګۍ کې به دوی ته موقع په لاس ورشي چې د القاعده غوندې ترهګرې ډلې سره تعلقات نور ژور کړي. څوک چې یو وار بیا غواړي په امریکا او د امریکې په ملګرو بیا بریدونه پیل کړي. ما هر وخت دا خبره کړې ده چې د دې چارو د کتنې لپاره دي څه نه څه پوځ په افغانستان کې وساتل شي. او زه هر وخت دا خبره کوم چې د مزکنی حالاتو په بنیاد دی د ځواکونو رایویسترو فیصله وشي، نه چې په خپل سر وشي.
د ریپبلیکن ګوند صدر ډونالد ټرمپ په کال 2020 کې د طالبانو سره د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو د راوستلو په بدل کې د ترهګرو سره د اړیکو ختمولو او د افغان سولې خبرې شروع کولو په بدل کې لوزنامه کړې وه. امریکا ژمنه کړې وه چې د 13 مئی د میاشتې په لومړۍ نیټه پورې به نړیوال ځواکونه د افغانستان نه وځي. دې لوزنامه باندې نه یوازې په افغانستان او امریکا کې چارواکو اندېښنې څرګندې کړې وې، بلکې سیډونکو هم بیلابیل نظرونه شریک کړي وو. خود امریکای نوی صدر جو بایدن نه یوازې د پخوانی صدر ډونالد ټرمپ د افغانستان لپاره استازي په خپل ځای ساتلی دی، بلکې د طالبانو سره په شوي لوزنامه هم عمل کوي. صدر بایدن د افغانستان د تګلارې د بیا کتنې وروسته د ځواکونو راوستلو نیټه تر د ستمبر د میاشتې پورې ځنډولې ده او د سولې په عمل کې د افغانستان ګاونډیانو ته اهم رول ورکړی دی. طالبان وایي په استنبول کې د غونډې او د راتلونکي تګلارې په اړه خپلو کې سلام مشورې کوي، خو په وروستو کې په افغانستان کې تشدد کې اضافه لیدل شوې. د امریکې استاذ زلمی خلیزاد او نور امریکایي چارواکي وایي د لوزنامې وروستو طالبانو په نړیوالو ځواکونو برید نه دی کړی، خو په دې کې څوک هم شک نه لري چې په افغانستان کې بریدونه سیوا شوي او د عام خلکو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. امریکایي چارواکي وایي تشدد کې اضافه د قبلونې وړ نه ده او دا د سولې په خبرو کې ناباوری ته لاره هواروي. د افغانستان لپاره د امریکې سفیر راس ویلسن اے ایف پی خبری ادارے تا پا مرکہ کی ویلی چې په افغانستان کې په سکول او جماعت وروسته بریدونه د داعش کارخکاری ولې دې معنی دا نه ده چې او ویل شي طالبان تشدد نه کوي.
We have been deeply disappointed with the Taliban behavior.
موږ د افغانانو خلاف بغیر د منلو د وړ جاري تشدد او د طالبانو د عمل نه ډیر مایوس شوو. د دې هیڅ جواز نشته او په داسې حال کې چې د شخړې د سیاسي حل لپاره سیاسي عمل شروع شوی دی، دا تشدد د منلو وړ نه دی. موږ دا وخت ټول کوششونه دا دي چې د سیاسي حل د لارې اور بند عملی کړي او په مستقل توګه جګړه ختمه کړي.
راس ویلسن زیاته کړه په افغانستان کې تشدد طالبان شروع کړی دی او د افغان حکومت لخوا د دې پیل نه دی شوی. د امریکای چارواکو ویل دي چې د افغانستان نه د نړیوالو ځواکونو راوتل پیل شوی دی، خو د ځواکونو د افغانستان نه د راوستلو پس به هم د افغان امنیتي ځواکونو سره مرسته کوي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، ډیوا، واشنگتن.
د دې وسره اوسې د دې وسره د ملچامو مننه کوم چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس زو یو بل کورنی ریپورت ولورته چې افغانستان کې د تیرو څلورو لسیزو په ځانګړي ډول د تیرو دوو لسیزو سیاسي او امنیتی حالاتو په حق له پښتون ځوان کول بلا بل نظرونه لري. خو دیو چې د پیښور په هنتون د قانون زده کوونکی شاهکار محمد زین پښتنه وکړه چې د نظر څه دی. نو هغه ویل چې افغانستان د دومره لوی تباهۍ نه تیر شوی دی چې ډیر وخت به نیسی تر څو دا بیرته سم شي. راځئ چې د مدسه شاد هغه ریپورت په ګډه سره وګورو.
د افغانستان د تیرو سلور او بیا په ځانګړي ډول د تیرو دوو لسیزو د بی امنۍ په حق له پښتون ځوان بلا بل نظرونه لري. خو ډیوا چې د پیښور پونتون د قانون د زده کوونکي شاهکار محمد زئی سره په دې اړه خبرې وکړې، نو هغه ویل ځوانانو ته صحیح تاریخ نه ښودل کیږي، نو ځکه پښتون ځوان غوسه فیصله نشي کولای چې د افغانستان د تباهۍ اصل ذمہوار څوک دي.
دا یو انجینیرډ ګیم وو، د دې په ذریعه باندې د ډېرو خلکو کارخانه چلې دي او دغه کارخانو په ذریعه دغه جهاد نوم ورلوه کړی شو او ډېره لویه تباهي پې شوه. بل د دې خبرې نه هم انکار نشي کېدی. سل کاله مخکې علامه اقبال ویلي چې افغانستان چې کوم دی د ایشیا زړه دی، او چې زړه صحتمند نه وي یا زړه کیسه بیماری وي نو ټول وجود ته به د هغې نقصان خامخا وي. ایشیا که افغانستان کې تر کومې هم امن نه وي یا افغانستان ته څوک هم نقصان رسي نو هغه به د پوره ایشیا نقصان وي. دغه اغه زهر به چې کوم دی هغه به ټوله په پوره ایشیا کې خوريږي، نه به پاکستان په سکون شي نه بل ملک.
وای که افغانان خپلو فیصلو کولو ته خپله پریښودل شول او د خارجانو لاسوهنه بنده شوه، نو افغانان د خپل وطن د سولې او ثبات صحیح فیصلې کولی شي چې نه یوازې مثبتې اغیزې به په ټول افغانستان وي، بلکې د منطقې نورو هیوادونو د اقتصادي پرمختګ سبب هم جوړېدای شي. او دا بل د اسلامي کالج پوهنتون د پښتو څانګې زده کوونکي امین الله ګنډاپور وایي، موجوده جدید نړۍ کې د ستونزو هوارې د سیاست لارې لټول کېږي، خو د بد مرغه افغانستان کی نړیوالو طاقتونو د سیاست په ځای ټوپک افغانانو لور کو چې ور سره نه یوازې افغانستان بلکې د ملتکی نور هیوادونه هم د اړی غړی سره مخ شول. ګنډاپور وای کا افغانانو د سیاست او سیاسي ګوندونو لار خپل کړنو ډیر ستونزې به هواري شي.
چې سو پوری سیاسي پارټیل تني جوړ شوی او د هر مسلې حل مونږ کو ګورو هغه سیاست ته، او بیا سیاست سره مزمت احتجاج نو هغه خامخه احتجاج رنگ راوړي مزمتی سیاست، نو چې سو پورې هلته سیاسي ګوند نه جوړ شوی نو ماته به مشکل ښکاري.
وای په پښتنو ځوانانو زمواري غورځیږي چې د افغانستان د بې طرفه تاریخ مطالعه وکړي، کمی غلطیانې چې د افغانستان سیاسي مشرانو یا نورو قوتونو کړي دي هغه په ډاګه کړي او مستقبل کې د هغو غلطیانو د تکرارولو مخه ونیسي. د همکار هاشم علي سره مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پېښور.
د جیبی ګرانو لیدونکو خپرونه دوام لري او زو د بلې مهم موضوع ولورې ته چې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه به نن د پنځشنبې په ورځ د اسلامي همکاریو سازمان او په ملګرو ملتونو کې د عربي هیوادونو د ډلې لخوا د اسرائیل او فلسطیني ځواکونو ترمنځ د جګړې په اړه بیړنۍ غونډه رابلل او دا به ترسره کیږي. راځئ چې د شعیب زاده څخه دغه ریپورت په ګټه سره تفصیل واورو.
د نړۍ دولسو هیوادونو خارجه وزیران نږدې څوارلس میاشتې وروسته د امریکا نیویارک ښار ته سفر کوي چې د ملګرو ملتونو په دغه غونډه کې نیغ په نیغه ګډون وکړي. د کورونا وبا خورېدو وروسته به دا د ملګرو ملتونو په سر دفتر یا هیډکوارټر کې لومړۍ غونډه وي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوټیرس چا چې په سمدستي توګه په غزا کې د روانې جګړې ختمولو غوښتنه کړې، هغه به د ملګرو ملتونو د غزانګړې غونډې ته هم وینا کوي. نن د زیارت په ورځ دغه بیړنۍ غونډه په داسې مهال راپلل شوې چې نن سهار د فلسطین او اسرائیل لخوا یو وار بیا بریدونه شوي او د اسرائیل په هوایي بریدونو کې په غزا، خان یونس او دیر البلاح راکټونه ویشتل شوي. د جرمنی خارجه وزیر هیکو ماس نن د اسرائیلی او فلسطینی چارواکو سره د لیدو لپاره دغه سیمې ته رسیدلی. نوموړي خپل دغه سفر د دواړو غاړو د خلکو سره د مرستې یا غمرازۍ په توګه کړی، څوک چې ورځ او شپه د خپل ژوند په ویره کې دي. نوموړي په دغه مهال ویلي، اسرائیل د حماس ډلې د راکټونو د ویرې نه د خپلې دفاع حق لري. په یو ټویټ کې هیکو ماس ویلی، دا اوس په نړیواله ټولنه دا چې دغه تشدد ختمولو او ډزبندۍ کولو لپاره څه کولی شي، او موږ له پکار ده چې د سولې په خبرو او بیرته د حالاتو په سمولو کار وکړو. د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو بیا تیره ورځ د امریکا صدر جو بایدن لخوا د جګړې کمولو غږ رد کړی. د جو بایدن لخوا د اسرائیل په بریدونو کې د کموالي د غږ په ځواب کې نتنیاهو په یو بیان کې ویلي، دغه عملیات به د خپل هدف ترلاسه کولو پورې روان وي. نتنیاهو زیاته کړې، د امریکا د صدر په مرستو یې مننه کوو، خو اسرائیل به تر هغې پورې ځي چې د اسرائیل خلکو ته امنیت او حالات سم کړي. د تیرې شپې پورې په غزا کې د روانې جګړې د لاسه د صحت ځایي چارواکو په وینا د مرګونو ټوله شمېره 228 ته رسېدلې چې پکې 68 ماشومان هم شامل دي. د اسرائیل چارواکي بیا د 12 اسرائیلیانو د مرګ دعوا کوي. وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ ویلي چې صدر جو بایدن نتنیاهو ته ویلي چې هغه په جګړه او ډزو کې پوره کمی لیدل غواړي چې ډزبندې ته لار هواره شي. تیر ورځ د خبریالانو سره د خبرو اترو په وخت د وایټ هاوس نائب سیکرټری کیترین جین پیری دانه دی ویلي چې که چرې د اسرائیل لخوا په غزا روانه بمباري ونه درېدا نو څه به کیږي، خو زیاته کړې ده زموږ نظر دا دی چې دا هر څه په سفارتي توګه په پټه او په تادۍ سره وشي. تیر ورځ بیا د پینټاګان لخوا په رپورټ کې ویل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر لایټ آسټن د خپل اسرائیلي همنصب بینی ګینټ سره په دویم ځل خبرې کړي. د پینټاګان د پریس سیکرټر تر مخه د امریکا دفاع وزیر د اسرائیل دفاع وزیر ته ویلي چې امریکا د اسرائیل د خپل دفاع د حق ملاتړ کوي، خو سره د دې د بې ګناه خلکو په وجنه خپل اندېښنې ښودلې دي. د اسرائیل وزیر اعظم ویلي، موږ دا وخت د یوې سختې په ودرولو کې بوخت یو، د اسرائیل وزیر اعظم بنجامین نتنیاهو هغه ټولې نیوکې رد کړې او زیاتوي چې عسکر یې د عامو خلکو د وژنو مخنیوي لپاره خپلې پوره هڅې کوي. نوموړي ویلي چې اسرائیلي پوځ کوشش کوي چې رسا نخې یا ځایونه په نخه کړي چې د بریدونو ځواب ورکړي، خو دوی د عامو خلکو د مرګونو مخه نشي نیولی. د فلسطین صدر محمود عباس بیا د نتنیاهو دغه دعوی رد کړي او په ټی وی په یوه وینا کې په غزا کې پر روانو بریدونو اسرائیل په منظمه توګه د ریاستی ترهګرۍ او جنگی جرمونو تور لګولې دی. محمود عباس ویلي فلسطینیان به د دغه جنگی جرمونو کوونکو پر ضد نړیوال عدالت ته تلو نه ودرېږي. محمود عباس د نړۍ لخوا منل شوي فلسطینی اتارټي یا فلسطینی ډلې منل شوی مشر دی. د حماس لخوا په کال 2001 کې د غزا نیولو وروسته فلسطینی اتارټي د دغلتنه وستل شوی. د مئی په لسمه نیټه د حماس لخوا په یروشلم کې د فلسطینیانو پر ضد د طاقت د استعمال په سر په اسرائیل راکټونه وشتل شوي وو. د اسرائیل د ولقي لاندې په غربي غاړه او په اسرائیل کې ژوند کوونکي 21% عربانو دوه ورځې وړاندې د حماس سره د یووالي لپاره هړتال یا احتجاج هم کړی دی.
هم په د پاکستان په قومي اسمبلی کې هم بحثونه شوي. حسین څخه تفصیل واورو.
د پاکستان د باندینو چار وزیر شاه محمود قریشی په غزه کې د روانې جګړې د ودرولو لپاره سفارتي هلې ځلې ګړندې کړې او دا مهال په نیویارک کې د فلسطین په صورتحال کې دونکي د ملل متحده په غونډه کې د ګډون لپاره امریکا ته رسیدلې او په فلسطین کې د بشري غمیزې د ودرولو لپاره د مشترکه هلو ځلو کولو غږ کړی. دا په داسې حال کې چې د نړیوالو سفارتي هلو ځلو سربیره د اسرائیل او حماس ترمنځ په غزه کې د جګړې ودرېدو نښې نه لیدل کېږي. نامتو استاد او سیلنکر ډاکټر پرویز هود بھائی د فلسطین په اړه د پاکستان هڅو ته په اشاره کې وایي هغه پخپل هم په غزه باندې د اسرائیل د بمباری خلاف دی، خو د دې مطلب دا نه دی چې د اسرائیل پر ضد اټمی وسله وکارول شي. هغه د وایس اف امریکا ډیوه سره خپل سیلنکر کې وایي د مسلمانانو پر ضد ځای په ځای ظلم کیږي او پخپله د پاکستان دننه د شیعه هزاره ورولۍ خلک د خپلو کورونو نه هم نشي راوتلې او داسې چې په چین کې د یو غور مسلمانانو سره څه کیږي په هغه باندې هم پاکستان پاکستان کې نه خو اخبارونه اصلي کې او نه حکومت دا مسئلہ راپورته کړی دا.
لیکن جب مسلمانوں کو مشتعل کرنا ہوتا ہے اور سیاسی نمبر بنانے ہوتے ہیں تو نمبر بنانے کی خاطر پھر یہ اقوام متحدہ میں چلے جاتے ہیں، او آئی سی کی میٹنگیں بلاتے ہیں، لیکن اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ صرف نمبر ہی بنا رہے ہیں، مسلمانوں کی یہ خیر خواہ نہیں ہے.
آغا بھائی چکلا دا مسلمانانو جذبات را پارول وی او دا سیاسی نمبر و جوڑولو خبر وی نو بیا دوی اقوام متحدہ تا منڈی وی او دا او آئی سی غنڈے را غواڑی او دا ظاہروی چی دا ٹول منڈے ترنے دا سیاسی نمبر و جوڑولو لپارا کی گی او دوی پا اصل کی دا مسلمانانو خواخو گی ندی. دا پیخبر یونیورسٹی دا ایریا سٹڈی سینٹر پخوانے استاد او دا نړیوال چارو ماهر ډاکټر سرفراز خان وایس اف امریکا ډیوه سره خپل سیړنه کې وای د ظلم او جبر خلاف په اقوام متحده او نورو نړیوالو فورمونو باندې اواز راپورته کول یو صحیح خبره ده، خو د یو ځانګړي ملک خلاف د خپلو خلکو په زړونو کې کرکه پیدا کول او د هغه پر ضد د ایټم بم استعمال خبرې کول نه خو د مسلمانانو په ګټه کېدی شي او نه د پاکستان. هغه وای تر څو چې د فلسطین خبره ده نو په دې کې پاکستان هیڅ نشي کولی.
ماته داسې لګي چې افغانستان کے واقعی پاکستان کے دے امن راوستوں کے مدد کرے، صلح اور جوڑا کی مدد کرے اسرائیل اور فلسطینی منز کے پاکستان عملی طور پر دے اے سب نشی بولے سوائے سطح پر یو بٹے کے دے لفاظی بکواسیات اور کچھ دے خلق تا پنزان تا خلق تا تو کور کول نہ علاوہ اس نشی بولے. پاکستان
دا اسرائیل خلاف دا پاکستان دا پارلیمان دا غلو دا ویناوی پا ملل متحدہ کی دا پاکستان دا سفیر منیر اکرم دا دے بیان روس تو راغلی چی پکی حغا پا سیکیوریٹی کونسل غک کڑی چی دا جنگی جرمونو پا تور کی دے دا اسرائیل دا زیموار گرزولو لپارا گامونا اغستل پیل کڑی. خکار دی وی چې د مئی په 11مه نیټه د پاکستان قومي اسمبلی د مخالف ګوندونو په ملاتړ د اسرائیل خلاف قرارداد هم منظور کړی وو او سبا له د جمعې په ورځ د اسرائیل پر ضد ګرد هیواد کې د مظاهرو اعلان هم کړی دی.
جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبری خپرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. ستاسو قربانه منظر شهید او د پروډوسر رابط حسین سره تاسو نه خلو اجازه ته تاسو په لوی الله سپارو. سلوړه او آباد اوسئ.
ګرانو کتونکو او اوریدونکو السلام علیکم. دا د وایس اف امریکا ډی ودا په لوی خبر پښتونخوا خبرونه کې درته زه نصر الله خان هرکلی وایم. په پاکستان کې او په خصوصي توګه په خیبر پښتونخوا کې خزه ټیکنالوژي ته لاسرسي نه لري او نور سہولتونو ته لکه انټرنیټ ته لاسرسي نه لري. د دې په وجه باندې دی د ډیر زیات کردی تعلیم دی کردی کاروبار دی نو دی په دې میدان کې رسته پاتې شوې دي. که چرته د دې خزه د په هول د پاره داسې یو کار وکړي شي او دوی په ټیکنالوژي پوه شي نو دوی د دې نه ډیر مالی فائدې هم هغست دلې شي. ځکه چې نن سبا ټیکنالوژي په هر څه کې دا کاغه گاډې کول وی کاغه خوراک را غوښتل وی کاغه سخر سول وی کاغه ستل وی دا ټول هر څه په ټیکنالوژي باندې کیږي. کاروبارونه هر څه په آنلاین دی په ټیکنالوژي باندې په انټرنیټ باندې کیږي. په دې باندې خبرونه کوو زموږ سره پروفیسور ډاکټر شکیل صاحب چې د پېښور پوهنتون کې یو ښوونکی دی یو پروفیسور دی هغه را سره سره دغه ته بهر کلی وي ستړی مشه په خیر راغلی.
ډیر مهرباني. السلام علیکم.
زموږ سره نادیا خان چې د بشري حقوقو فعال ده د میرمنو د حقوقو د فعال کار کوي او د ټیکنالوژي په برخه کې هم هلې ځلې کوي. هغه سره هم سره داغه ته به هم هر کله وایو ستړي مشي په خیر راغلی نادیا خان. ډیر زیات
مننه.
زمو سره شفیق گیانی صاحب د چې د کلچر ټیکنالوژي او ارکیالوجي په میدانونو کې فعالیتونه کوي هغه هم را سره دی هغه به هم هر کله وایو ستړی مشه په خیر راغلی شفیق گیانی صاحب. ډیره
مهرباني
نصر الله صاحب تیم زده کوي. ګرانو کتونکو اوریدونکو زمو سره ملمانه را سره دی وړه شانتي د مخلو بیا برازو دیونه به ته پوښونه کوو خبرونه په وړاندې بوزو.
دیو اپ سټیلایټ ټي وی هر ورځ سلویریش ساته په شینټینا تاسو په یو ټل سټیلایټ په ټي وی تازه ټولا او بهترفه خبرونه به سنا او سیړنی کتلې او اوریدلې شي. د یو ټل سټیلایټ فریکوئنسی یا سبې او یا بي او یا اشاریه پینځه ایست چینل یو سل درې هر ورځ سلویریش ساته لډي وسره اوسه.
دا وایس اف امریکا ار ڈی ودا د لوی خبر پښتونخوا خبرونه لا دوام لري. زموږ سره پروفیسور ډاکټر ملک شکیل صاحب را سره د اغینه به تاسو کو چې ډاکټر صاحب دا سه کم کم فیلډ دی کم کم میدانونه دی چې د پښتنو خزه یا هغه پښتنې مېرمنې چې د انټرنیټ ته لاسرسي نه لري او دوی په کې شاته پاتې شوې دي او کچري دوی ته د موقع ورکړي شي نو دوی په دغه میدانونو کې پرمختګ کولای شي.
جی ډیر مننه نصر الله صاحب ستاسو د موقع را کولو په دې ډیر اهم موضوع باندې د خبرو کولو لپاره. کومه موجوده حال ته ګورو یا زمانه ته ګورو نو هر یو چې کم انډیویډوال دی یا کم کس دی په سوسایټي کې هغه عمومي تور باندې په ټیکنالوژي باندې ډیر زیات ډیپندنت دی. زمونږه خپل روزمره پر ژوند ته ګورو نو موږ چې کم دی نو په هر څه کې چې کم دی ټیکنالوژي موږ ته پکار ده. څنګه چې تاسو مخکې خبر او کا چې یاره کومه ډرایوینګ کوو کومه کاروبار کوو کومه په دفتر کې ناشته یو نن سبا هر ځای کې موږ ته د ټیلی کمیونیکیشن یا چسان ټیکنالوژي زده دا غیر زیات ضرورت دی. بیا عمومي تور سره چې موږ خبر او کو د خپل خیبر پښتونخوا نو په دې سیمه کې د بدقسمتۍ نه زه چې کوم خپل دا سبجیکټ یا دا چې کومه خورونه کومه په مختلف ځینو کې ما ته ډیر زیات دا شی فیل شوی دی چې مونږ په دې کې ډیر زیات رستو او زنانه چې کوم دی نو بیا خو ډیر زیات په دې کې رستو دي. ځکه چې په دې حق لسره هیڅ په دې سطح باندې هیڅ داسې کار نه دی شوی نو مونږ په تعلیم کې چې کوم دی د پاره د سیسو په خپل سلیبس کې چې کوم دی نو خاص تور باندې دی باندې کار کړی دی پولیسی لیول باندې پدی باندې سکار کړی دي. نو کومګه کاروبار واخلو کومګه دفترې هلې ځلې واخلو کومګه روزمره خپل ژوند واخلو که هر څه واخلو پدی کې زمونږ دلته کې کم په سوسایټي کې زنانه دي د دې پدی حق لسره ډیر زیات مونږ پدی سره روستیو کومګه خپل ځان نورو ملکونو سره معاشرو سره چې کم دې کمپیر کو نو مونږ ته د دې خبرې ډیر زیات احساس کی چې دلته کې سولید اکشنز یا سټیپس نه دی غوښتل شوی چې دا کمی د وژنه مونږ دا مسله هندل کولی شو او مونږ دا چسان ایشو دا چسان دا مونږ په خپل مخ وړاندې باندې لکه دا مونږ کور کولی شو. زما
جی پر خبر جاری وساتے
زما خپل چې سانا ابزرویشنز دی سانا چې کوم ما دا ټایم دیر کوم ما خپل په یونیورسيټي کې دا سبجیکټ چې کوم دی نو زه اوس موجوده ټایم کې هم خایم چې پای کې موږ ماشومان ته خو چې یاره ای کامرس یا ای بزنس چې کوم دی نو دا څنګه خولې کیږي دا به څنګه تاسو کوي دا به څنګه او کومه نن سبا وګورو د کووډ 19 نه بعد د دنیا ډاینامکس چې کوم دی د ټیکنالوژي حواله سره ډیر زیات چینج شو ډیر زیات مختلف شو کومګه کاروبار وګورو کومګه تعلیم وګورو نن سبا چې کم دی نو هر سکول یا هر یونیورسيټي چې کم دی نو هغه په ټیکنالوژي باندې چې کم دی نو ډیر ډیپینډنت ده دا سې زنانو د پاره زموږ په دلته کې په پالیسی لیول باندې انسټیټیوشن لیول باندې یا چې کم زموږ د پاره کم انفراستراکچرز دی پاره باندې لا تر اوسه پورې ما څه د سندي کتلې چې کم ای په دې باندې کار وکړي کړي شوه دي او زنانو ته چې کم دی نو په دې نه فائدہ رسی کدا موږ وګورو زموږ معاشره کې زمونږ همیشه زنانا د پردی او د دې شیزونو ډیر زیات خیال کوي نو کدی دې ته وګوري ک یو زنانه یو خپل سکلز از دکی پای کې چې کوم دی سوشل میډیا سکلز دی ډیزاینینګز دی پای کې آنلاین بزنسز دی په فریلانسینګ په طریقه باندې په مختلف پلیټ فارم باندې دی ډیر پیسې په دې باندې ګټلې شي او د خپل معاشره کې چې کوم دی نو په اکونومیکلی او سوشلی ډیر زیات کنټریبیوشن کولی شي جی نو په دې سلسله کې چې کوم دی نو دا سي زمونږ په حق لدی طرف ته صدا سي سولید اکشنز یا سټیپس چې کوم دی هغه نه دی واستلې شي بلی
ښه زموږ سره سالیډ اکشنز نه دی اغستل شوی کنه ډېر فائدہ ته اغستل شي نادیا خان بیبی تاسو خو که تاسو ګوري په نور نړۍ کې زیاتره زنانه چې کوم دی یوټیوب چینل یې کولاو کړی دی کاغه په خپل انټرټینمنټ کوي یا په ټاک شوز کوي یا په اغې څه د خوراک چیزونه تیاری او نور دنیا ته ورخی نو پاغه باندې هم ډېر پیسې ګټي بیا که په کور کې دا چیزونه تیاری او اغه آنلاین خرڅی په انټرنیټ په ترو باندې خرڅی نو په هغه باندې هم داغي کاروبار رواني دا سی تاسو سوي نه په خپل ژوند کې په عام ژوند مشاهده او تاسو دغه تجربه سوي چې د کم کم فیلډ کې زنانه او ته د انټرنیټ او ټیکنالوژي ضرورت د جدي په مخ کې لاړ شي
او ته د ټیکنالوژي ضرورت کا خبر او کو نو څنګه چې معلومه ده چې نیم فیصد آبادی چې کوم دا هغه کوم دیو دا سکیل نه یوه داسې ټیکنالوژي نه مهم وو په کوم باندې چې ټول نړۍ روانه ده او بیا د نن سبا په حالات کې خصوصي تور باندې د پینډمیک نه پس کو زموږ چې کوم موږ لکه یو تر اوسه ایکسپوز هم شولو چې لکه زموږ کیپابিলিټی زموږ صلاحیتونه څنګه دي یا په ماش کې موږ څنګه کمزوري یو یا زنانه چې کم دي هغه څنګه یو یو طاقتور ایلیمنت کې دي چې د کورنۍ چې هغه د ټیکنالوژي په ذریعہ باندې خپل کور لپاره خلل لپاره د معاش ګټلو یو ذریعہ دا جوړ شي کله ټیکنالوژي اکسس کو نو په دې کې به یو اړه کولی شي چې دې ځای ته کو کوالی سیم په خاطر باندې د کوم کومانو نوی فیصد د علاقې چې کوم دی تاسو او د ټیکنالوژي اکسس نشته فيديو کو جوړ نشته دی بیا د چټ ملکو خبرو ټول ته خبر چا څه د مګان دلته کې انټرنیټ شته دی خو دی بیا استعمال ته ښه یا د انټرنیټ مهارتونه یا سکل چې کوم دي څومره هغه ته د ټریننګ کولا څه دی او دا ټریننګ د دې په کټ کې کوم څه علي مختلف یوټیلیټیز لپاره نو دا هم یو بل بحث دی نو ما په خیال چې چې انټرنیټ اکسس شته ته خو نو موږ ویل شو چې ماش نه هم هغه جنانه کړې او څنګه نور هم د سوشل بیریز وی ایشو او په څه کې نه کوم چې زه وایم چې اوس د خبر په کومه انفورمیشن ټیکنالوژي بورډ یو پروګرام د دې په پروسه کې خبرو کړه چې د کنټینټ کریشن یو د یوزري کریشن د ویب سټ او اپ ډیولپمنټ نن د کی پی ای ټی بورډ پروګرام د خبر په کومه یو ټیکنالوژي پروګرام ته کې یو ډیر غټه برخه چې څنګه هغه دي جنانه لپاره هم مختص کړی دا او هغه کوم دی زرو د دې مې د چې لکه درنه ورنګ کې دغه څه واخلي او دغه سکل چې کوم دی په دې کې کنټینټ کریشن دی اپ ډیولپمنټ دی آی او اس سیستم دی څه چې تاسو ذکر وکړو چې بلاګ یې ترسته مخ ته ځنه روان دی هغه یوټیوب چینل او دغه څه چې ځان په چوب باندې هم د خپل ژوند ته وچل لپاره یا برانډینګ یا مختلف څه نو کې هغه
چې کوم دي مخکې روان دي، زما په خیال دا یو څو سکل چې کوم دي کوم چې د وخت ضرورت دي، ای کامرس سره هم هغه تعلق لري او آنلاین بزنس او سیلز سره هم هغه تعلق لري. زما په خیال کوم دا وخت چې لږ ډېر اپورچونیټیز کېټ کول یو هڅه خو کړې ده، خو بیا په دې کې لکه ټیکنالوژي اگر ډیموکراتایز شي په دې لحاظ سره دا چې د قبایلي سیمو په مهاجر کولو کې دغه څه لري پاتې سیمونو هلته بیا هم دغه فیسیلیټیز دي، دغه اکسس ډیجیټل چې کوم دی هغه نشته دی. زما په خیال ټیکنالوژي کوم دی هغه هم لکه ډیموکراتایز کول په کار دي په دې لحاظ سره د خپل اکسس په لحاظ سره.
مطلب دا چې زیاتره برخو کې خو لا 3G 4G نشته، بیا په د پیښور او مردانو چارسده کې چې کوم ځای کې شته نو هلته هم استعمال صحیح نه دی. خو په دې اړه باندې به زموږ د شفیق گیانی صاحب نه تپوس وکړو. شفیق گیانی صاحب، تاسو خو په خپله په ټیکنالوژۍ کې، بیا په آرکیالوجۍ کې، په کلتور کې، په دې سیزنو باندې ډیر زیات کار کوئ. خلک چې کوم دي ناغه که د خپل سیمې یا لکه په مثال باندې واخلو، هغه که چاته نیویارک ورخی یا واشنگټن ورخی، یا نو خلک یې ګوري که هغه بل دنیا که د هندوستان کې داسې څه یوټیوبرز وي، هغه خپل ملک چاته ورخی، د غزګي آرکیالوجي، د غزګي کلتور چاته ورخی، نو پیسې پې ګټلی شي. خو زنانه چې بیا نو هغه هم ډېر فعاله وي. بیا تاسو څه وینئ چې د پښتونخوا زنانه څومره وروسته پاتې شوې دي؟ بیا د قبایلي چې کوم وګورئ نو قبایلي زنانه زمونږ څومره وروسته پاتې شوې دي په ټیکنالوژۍ کې؟
ډېره زیاته مننه نسیمه صاحب. بالکل دا خبره چې څنګه شکتی صاحب ونه دي وکړه چې زمونږ طرفون ته ښځې د انټرنیټ نه محروم کړل شوې دي. دې کې دوه درې ایلیمنټ شامل دي، یو خو د سوسایټي یو خپل تشر دی، بل د ایجوکیشن خبره پکې شو چې د تعلیم یو ډېر اهم برخه ده، چې تعلیم د نشوالي د وجې هم خلک انټرنیټ طرف ته هغه رنګې نشر مخکې دي. خاص طور درانو خبره به وکړم، زموږ په پښتون وطن کې د ښځو تعلیم چې کوم دي طرف ته هغه رنګې پاملرنه نه کېږي. د هغې وجه همدا ده چې خلک هغه بیا انټرنیټ ته هغه رنګې نه راځي. چې څنګه تاسو کلچر خبره وکړئ، د آرکیالوجي خبره وکړئ، بالکل دې طرف ته خواړه بالکل پام نه دی راګرځولی شوی، دې طرف ته خلک خبر نه شوی، بلکې موږ دې طرف ته راتلی دي چې لکه ښځو چې کوم دي په دې پیسې ګټلې شي. موږ خو فلحال لکه چونکې د هر یو ټیکنالوژي د هر یو چې کله راځي د هغې هغه انټرټینمنټ سایډ اول کنسیډر کېږي او هغې نه پس بیا خلکو د ګټې ترلاسه کولو سوچ کوي. نو زموږ وطن کې خو فلحال په دې باندې هم بحث روان دي چې آیا ښځو د انټرنیټ استعمال کړي، ښځو د تعلیم وکړي، ښځو د یونیورسټي کالج ته لاړ شي، یو اندام ده چې ښځو د آیا موبایل فون استعمال کړي او که نه. اوس خو په دې دفکې شي روان دي، موږ په داسې حالاتو کې د بزنس طرف ته تګ یا د کاروبار باره کې سوچ کول زما خیال دا به ډېرې ګرانې. خو بیا هم مونږ دا ګورو چې دغه انټرنیټ چې کوم دی دا ډېرې ښځې باندې جوړېدی شي، چې کله دا د مختلفو ښځو ته ور به عامه شي، نو زما په خیال زمونږ زنانه به د دې نه ډېر زیاته فایده واړي. لکه هغه چې څه د اچار جوړولو په صورت کې چې مثال هغه جوړ کړي او بیا په انټرنیټ خرڅوي، یا جامو جوړول شي شي، یا بوټي کول په جامو باندې هغه شي، یا دا یو شمېر هنرونه چې کوم دي هغه زموږ زنانو له ډېر خبر دي او د هغې ډیمانډ هم ډېر زیات دی. خو چونکې هغه مارکیټ نشته، هغه رنګې زمین نشته چې هغې پکې دا خپل چیز مارکیټ کې نظر په انټرنیټ پر دی باندې خټول وي، چې انټرنیټ باندې دغه چیز واچول شي او انټرنیټ په ذریعه باندې دغه چیز خرڅ کړي شي، نو دا به یو شمېر ګټې چې کوم دي هغه به زموږ زنانو ته وروړي.
شفیق گیانی صاحب، ستاسو سره د وخت کمی هم و، تاسو موږ له ډېر په دغه کې وخت راکړ او په تادی کې ډېره زیاته مننه. خوشاله اوسئ، بیا به کله تکلیف درکو. ګران کتونکو اوریدونکو، زموږ سره پروفیسر ډاکټر ملک شکیل صاحب را سره دی، زموږ سره نادیا خان هم را سره ده. یو وړه شانتي د مخلو، بیا راځو او خبرونه په وړاندې بوزو.
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا، تاسو په یوټیل سټلایټ، په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه، باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټیل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
در وایس اف امریکا دی ودا د لوی خبر پختونخوا خبرونه لا دوام لري. پروفیسر ډاکټر ملک شکیل صاحب، کومه تاسو نه پختنه وکړو چې زیاتره خو څنګه چې شفق یګانی صاحب ویل چې خزو ته خلاص شو موبایل نه پریدي، بیا غی د پاره انټر لپټاپ او کمپیوټر ورکول او په دې غربت کې بیا هغه ته انټرنیټ فیسیلیټیز ورکول، نو دا خو ډیره ګران خبره ده. په دې حالاتو کې به خزي ټیکنالوژي ته لاسرسی څنګه ولري؟
صاحب څنګه چې شفیق یګانی صاحب دا خبره وکړه چې زمونږ د پاره دلته کې کومه خبره کوو، د ټیکنالوژي دوه طرفونه دي، یو تمغه وی انفارمیشن ټیکنالوژي انفراستراکچر او بل تمغه وی انفارمیشن ټیکنالوژي لټریسي. دا دواړو مطلب دا دی چې یو خو د انفارمیشن ټیکنالوژي سہولتونه ورکول او دویم دی د انفارمیشن ټیکنالوژي باندې په معاشره کې خلک پیول. نو زمونږ د پاره دا دوه ډېر اهم چیلنجز دي. په تیر شون کې لګونې وخت کې موږ ګورو نو زمونږ په دغه کې په سوسایټي کې دلته کې ډېر حدا پورې موږ د انټرنیټ اکسس راغو، 3G راغو، 4G راغو، داسې خلکو سره سمارټ فونز راغو، مختلف ګورنمنت چې دي په مختلف سکیمونو کې چې کوم دي خلکو له لپټاپونه ورکو، اې دا سره چې کوم دي لګ ډېر د انفارمیشن ټیکنالوژي چې موږ خبره کوو چې د انفراستراکچر لګ ډېر خلکو لاس تر ورسېدو، خو دې سره سره چې کوم دي نو د انفارمیشن ټیکنالوژي لټریسي چې کوم دي اې چې دا غي علم دي، دا غي قوم کې چې کوم دي هغه زمونږ په معاشره کې زمونږ دلته کې په انسټیټیوشن لیول باندې په ګورنمنت لیول باندې هغه د پاره کار کړي کیږي. څنګه چې نادیا خان خبرو کوي چې اوس کی پی آی آی ٹی بورډ چې کوم دی نو د دې لپاره انیشیټیو غوښتل پای کې چې کوم دی د زنانو لپاره ډیر اهم پای کې سشت دي، خو دا کافي نه ده. نن سبا چې څنګه د ټیکنالوژي چې کوم ضرورت دی دلته کې چې څنګه زمونږ معاشره دا دنیا چې کوم دی په دې باندې ډیپینډنت ده، نو د دې لپاره به ډیر زیات یو سترانګلی یو اویرنس کار وکول غواړي په گراس روٹ لیول باندې بچ کم دی. نو دې لپاره موږ به خپل ایفرټس کول غواړي، گورنمنٹ لپاره به کول غواړي، انډیویجوال لپاره به هم کول غواړي، خپل چې کم زنانه دي زمونږ دی تا دا کول غواړي چې د ټیکنالوژي د وجه نه دی تا کم کم فائدہ کېدې شي. نو زه په دې خبرې باندې مختلف زه چې کله په یونیورسيټي کې مختلف شاګردانو ته سفر کوم، اوس هم یو ځای کې چې کوم نه ما سټوډنټانو سره ډیسکس کولو چې تاسو ته کوم سیزونو پته ده چې موږ د انفارمیشن ټیکنالوژي نه چې کوم نه فائدہ غستې شو، نو د ډیرو جواب هم دا وی چې موږ ته لا تر اوسه پورې د ډیرو سیزونو پته نشته. دا ځکه نشته دی چې د دې اویرنس نشته خلکو ته، ډیرو پته نشته چې موږ به د ټیکنالوژي څنګه استعمال کوو او موږ به د دې نه فائدہ څنګه اخلو. د دې لپاره به چې کوم دی نو زمونږ لږ ګورمنټ لا او سوسایټي لا او مختلف انسټیټیوشنز لا چې کوم دی مخکې راتلل غواړي، د دې لپاره به دې باندې افورت کول غواړي چې په کومه پسماندا چې کومې علاقې دي هلته کې چې کوم دی نو زمونږ د انفراستراکچر ډیولپ کو، او دې سره سره چې کوم دی نو انسټیټیوشن لیول باندې به چې کوم دی مونږ د دې لپاره د پلیټریسي باندې خامخا کار کول غواړي چې مونږ دا وخیو چې یار تاسو په کم کم سکلز باندې په سس باندې تاسو پیسې ګټلی شي. اونن سبا خو زنانو ته هغه د کورنا کار کول غواړي، ځکه چې همیشه موږ دا ګورو زه مختلف چې کوم دی نو بزنسز سره چې کوم دی ټریننګ اینڈ ډیولپمنټ خپل ټول هر څه کوو، موږ همیشه ګورو چې زنانه په دې سیس کې دغه چیرې دا ورک فرام هوم یا د کورنا موږ کا کار کوو یا آنلاین کار کوو موږ ته آسانې، نو هغه د پاره به چې کوم دی نو مختلف خلکو ته دا علم ورکول چې په کومه کومه طریقه باندې تاسو دا پیسې ګټلی شي، یوټیوب چینل جوړولی شي، تاسو سوشل میډیا کولی شي، تاسو دې سره سره گرافک ډیزاینینګ کولی شي، کانټینټ لیکلی شي، ډیر سیزونه داسې دي چې په هغه په سلسله کې موږ د هر یو کس سکلز او د هر یو کس دا معلوم کو او دې ته موږ وو چې تاسو دا کار وکړي. نو زما چې سانه خیال لري په راتلونکي ټایم کې به دا زموږ لپاره یو ډیر غټ چیلنج وي، خو کله د لپاره موږ په وخت باندې چې کوم دی حکومت یا معاشره یا زموږ یونیورسيټي کالجونه د لپاره یو سیریس افورت وکړي او خپل د لپاره موږ خپل ټایم کې کړو، او ځکه چې ټیکنالوژي خو وخت تر وخته نور هم ایڈوانس کیږي، وخت تر وخته چې کوم دی په دې کې چینجز راځي، نو کومه دې سره ځان مخ کې یو نړو نو موږ ته ډېر زیاته ګرانه بشي. را روان ټایم کې به چې کوم دی نو موږ ردی نه دانه پیسې نشو ګټلې، ځکه چې په دنیا کې ډېر اگزامپل دي. کزه دا اوس خبرو کوم نو زما د خیبر پښتونخوا نه بس وکدا سي سکسسفل سټوريان ډېر زیاته کمی چې په کوم کې زنانه او چې کوم دی یو سکسسفل وینچر یا یو کاروبار چې کوم دی مخه تر اوسته دی په دې کې غي انټرنیشنلی چې کوم دی پیسې ګټلې دي، دا امپوسيبل نه ده، دا پوسيبل ده. خو کومه په معاشی طور باندې ځان وچیر ځان مضبوط کو نو په دې کې د زنانو ډیره اهم حصہ به وي، او هغه به چې کم دین مونږه په دې خبره باندې پیول بغواړي ایله به سپورټ ورکول غواړي او هغه تبا د سې پلیټ فارمز ورکول غواړي چې پاغه کې زنانه مخه ته راشي او هغه په دې فیلډ کې کارو کی نو آی سره سره چکم دے داغی خپل چکم ژوند دے هغه هم خکې دی شي زموږ معاشره هم خکې دی شي او چکم زموږ اکونومیک یا معاشي چکم مسلې دي دا وسره هم چکم دے کور کې دی شي.
خدا خو لکه چې مطلب دا چې یو خو لیټرسي او بل انفراستراکچر دا پکار دی. نادیا خان بی بی یو طرف ته خو دا ذهنیت ته چې خزو ته موبایل نه دی ورکول پکار بیا په لیپټاپ باندې سکی یا په کمپیوټر سکی بیا هغه چې وګورو انفراستراکچر نشته دی بیا په انټرنیټ باندې د دې کس تعلیمو کې سبو کې نو هغه سوچ او فکر د تعلیم ته نه دی جوړ نو دې ته به ټیکنالوژي څومره کله ورکړی شي او دوی ودینه ګټې کله پورته کړی شي دې لپاره څومره کار کول پکار دی څومره کار په ګراوند باندې دې ته ضرورت دی.
دا خبره ته مونږ کولای شو بزه هم د پیچرکل مایند سیټ سره یا د پیلرسری چې کوم یو سوچ دې زموږ پر ماشي کې مونږ له دې نه څه هم دې زیات شاته پاتې یو څنګه چې خزه مونږ ورو چې په تعلیمي میدان کې هم شاته دي دا وی چې کوم شرف باندې کې رقم د سړو په نسبت باندې ډېر زیاته کم ده نو موږ که څه څنګه چې په پښتو کې د ډیجیټل لټریسي خبر کړو نو اته هم ډېری خبر ده چې تعلیم کم ده نو ډیجیټل لټریسي د انفورمیشن ټیکنالوژي هم هغه شرم عمر کې کم ده یو کو دا سوچ او فکر بدلول او زما په خیال دا یو ډېر یو لو یو یو د سفر باندې مونږ چې خپل په دې فیل کې کار کوو او بیا ومن زمینی په نوم باندې هم د دې افورت لپاره مونږ یو آنلاین رساله هم چې کوم هغه مونږ یو هغه ته لیکل او پرڅوب کې مونږ هغه ځکه کوم چې انټرنیټ د لارې خپل आवाज پورته کول غواړي په مختلفو پیښو باندې خبره کول غواړي خپل مسلې چې کوم دی هغه کول غواړي مونږ له لپاره یو پلیټ فارم ونی خلا کړو دغه مختلف د رائټ اکټیویټ چې کوم دی هغه هم دغه خبره کوي سره سره چې خبره په پخوا کې مونږ چې داسې پالیسي هم کوم چې په وومن لاز دی هغه هم چې کوم دی هغه هم راغلي دي مختلف دغه کې خو سپورټ کوي او دغه چې کوم پچټ او مایند سیټ دی دی کومل لپاره په مختلف مدونو کې کار کوي خو بیا هم زما په خیال دی چې څومره غټ یو بدلون په کور سره نړۍ کې راځي نو په دې حالت کې موږ زیاته شاته پاتې یو او بیا چې د ټیکنالوژي خبرو کوم موږ اوسه پوری میپینګ هغه رنګ نه دی کړی موږ سټټیسټکس هغه رنګ لښته دی هم نه څومره وګورئ چې سړي چې کوم دی دغه څومره اکسس دی دغه څومره اکسس دی نو زما په خیال دی یو بیسیک سټټیسټک یو بیسیک میپینګ چې کوم دی هم ډیر زیات ضرورت دی دا وخت سوچ بدلون خو به وخت سره هم لګي خو زه وایم چې د انډراید فونونو استعمال ډېر زیات شوی دی زه اوس د خپل تجربې نه خبر وکم نو په خپل کې چې مونږ کړي ته تللي نو زما په خیال لګي زیات ځنه نو سره د انډراید فون فیسیلیټي ولا کا هغه خبره چې دی چې د ډیجیټل ایکسپریشنز هغه رنګ مخه نه ملي کېږي ته اجازه ته کورونا تر څنګ نه وي په کوم سم دی د سړو په نومونو باندې خپل د فیسبوک آی ډی چې کوم دی هغه جوړ کړی دی یا په فیسبوک نومونو باندې فیسبوک آی ډی جوړ کړی دی سوشل میډیا هغه په یو نه یو تور باندې هغه استعمالې لګیا دي خو بیا بل مسله دا هم ده چې د دې ایکسس چې دی نه په هدي خو بیا هم دی هغه لږ ډیر ایکسس چې فیسبوک ته دی یا انسټاګرام ته دی نو بیا دی ډیجیټل سکیورټي په چل باندې هم نه کوئی چې خپل سکیورټي به په ډیجیټل اړخونه کې په سوشل میډیا په څوم باندې به به څنګه انشور کې موږ کتلې شو چې دا تیر میاشتې په شمالي وزستان کې هم غالبا دا غسی او واقعي مخې ته راغلي و چې تاسو نه زنه نو ویډیو لیک شوی وي هغه هم هم دا نه په هېره غي وجوا چې هغه نه د انټرنیټ د لارې هغه ویډیو څنګه لیک شولې زما په خیال یو کو ډیجیټل اکسس کې چې ته ملاو هم دي نو انته بیا اگر کو هم نشته دي چې کوم د سوشل میډیا پلیټ فارم ته اکسس نه ولته به موږ خپل سکیورټي کوم هغه به موږ څنګه انشور کو او هغه باندې څنګه کار کوي زما په خیال ډیجیټل سکیورټي هم دې مهارت هم دې ځګ د شیزان ته دا هم ورکړې شي چې هغه کوم سوشل میډیا پلیټ فارم باندې دي هم نو به سیف څنګه فیل کوي او هغه په سیف طریقې باندې هغه کاروبار کوي او هغه نور له حال باندې کار کوي کوم به دې څنګه کوي
بل دا پکار هم د چې د دې خپل خوندیتوب اول وساتل شي په مختلف نمونه باندې دی په سوشل میډیا باندې د زنانه پروفیسر صاحب کوم تاسو نه دا تاسو کو چې سیاست کا شو اغه هم انلاین شو په انټرنیټ باندې شو لکه ځکه چې یو ټویټ عمران خان وکي یا د پاکستان مسلم لیگ چې کوم مشر د مریم نواز وکي نو اغه میډیا اغه ټویټ را واخلي لکه سیاست دغه د انلاین قصو ته واغښتو بیا کتي تجارت ته هغه پاکستان کې خوست دی وی چې امازون راځي دغه هم تجارت شو اقتصاد انلاین د شو بیا انټرټینمنت کم دی نو هغه هم نتفلیکس ته واغښتو خو مونږ د پښتانه به څنګه دومره ترقی وکړی شو یا به دومره ځان ایڈجسٹ کړی شو دومره په لږ وخت کې چې د دې نړۍ سره په مقابله کې روان شو
دا یو ډیر اهم خبره ده جی چې دا کومه تاسو ډیسکس کا د ټیکنالوژي او د معاشري ایڈجسٹمنت دا ډیر زیات ضروری ده جی کومه خپل د پښتنو معاشرو ګورو څنګه چې اوس نادیا خان خبرو کچ یو د پښتنو ک یو ویډیو د زنانو مخه تراشي نو دا غینه چې کوم دین ډیر غټه مسله جوړ شي یو غته نه مختلفه خون ریزیان امتنو شي جی نو زبوم اک خبره کومه چې کوم ټیکنالوژي تو ګورو د ټیکنالوژي استعمال لیټریسي د دې په هول دا ډیر زیات ضروری ده کومګه دا دې ته وګورو چې را تا به په خپل معاشره کې څنګه راولو دا ډیر زیات ضروری ده کومګه خپل معاشره ته وګورو زموږ معاشره لږه غوندې مختلف ده د نورو ملکونو نه که په نورو ملکونو کې زنانه انټرنیټ څنګه استعمالي نو دا غي معاشره چې کوم نورمز اند ویلیوز دي هغه مختلف دي زموږ مختلف دي نو دې لپاره به هم دا رنګ کوار کول غواړي چې موږ په خپل زنانه وتا موږ په مختلف فورم باندې چې کوم دی نو دې ته دا میسج یا علم یا تعلیم چې کوم دی موږ اورسو او موږ دا خبرو کوو چې تاسو د دینه خو فائدہ څنګه اغستئ شي اوس نن سبا سمارټ فون هر چا سره دی انټرنیټ اکسس آلموسټ ډیر خلکو سره دی انټرنیټ پیکیجز وغیرہ چې کوم دی هغه ډیر ارزان دي خو دې سره سره چې کوم دی نو خلکو ته دا خور غواړي که تاسو دې سره سوشل میډیا استعمالول غواړي تاسو نور سره انټرټینمنټ کول غواړي تاسو ر دینه خو کار سکول غواړي تاسو په دې باندې کاروبار څنګه کول غواړي څنګه چې تاسو خبر وکه چې امازون پاکستان ته روان دی نو یس د پاکستان په فیصل آباد کې یا په لاهور کې چې کوم دی نو داسې جینکه شته چې هغه په امازون باندې چې کوم دی انټرنیشنلی خپل پروډکټ سیل کوي او دا غینه د چې کوم دی د میاشتې ډېرې پیسې ګټي خو زه به هم اکه خبر وکړم چې ما دلته کې په خپل په پېښور کې یا په خیبر پښتونخوا کې چې کوم دی نو داسې څه تکړه یا داسې څه دغه کاروبار ونه کتو چې کوم کې زنانه مخې ته راغلي دي او هغوی په یو ډېر ښه لیول باندې چې کوم دی نو کاروبار یا څه نور څه هر څه کړي دي مونږ په ټیکنالوژي باندې ډیپینډنټ یو دا زمونږ د ژوند یو حصه شوه مونږ د دې نه انکار نشو کولی خو دا به مونږ په خپل معاشره کې اوس څنګه رامخې ته راولو دا به موږ په تعلیم کې څنګه کوو د دې لپاره زما اهم چې کومه خبره ده هغه هم دغه ده چې څو پورې زمونږ په خپل سلیبس کې زمونږ په خپل معاشره کې چې کوم مختلف د لرننګ پلیټفارمز دي پاغې کې دا اکسسبيليټي یا د دې کومه خته نشي راوسته چې یاره دا به تاسو څنګه کول کوی به د دې به تاسو ته ګټه څه څه وي نو تر هغه پورې به تاسو ته ډیر ګټه راځي
پروفیسر ڈاکٹر ملک شکیل صاحب تاسو ډیر زیاته مننه چې موږ خپل قیمتي وخت راکړو نادیا خان بیبی تاسو هم ډیر زیاته مننه چې موږ خپل قیمتي وخت راکړو خوشاله اوسئ ګرانو کتونکو اوریدونکو په ټیکنالوژي باندې خبرې وکړه چې ټیکنالوژي باندې موږ انټرټینمنټ یا تفون اغستل شو هغه موږ کتل شو وخت په ځای کول شو خود دینه پیسې څنګه ګټل کیږي په دغه باندې لاوه سپوري زمونږ پښتانه سړی نه دی پوه شوی نو زمونږ زنانه په دې باندې څومره څنګه پوه شي په دې مت کې ډیر کار کول پکار دي عام پوهاوی هم خورول پکار دي بیا حکومت هم ډیر ګامونه اغستل پکار دی د لوی خبر پښتونخوا خبرونه وخت پای ته رسیدلې ده په سی به یو غنټه روسته خبری غړی چې تاسو ته به منځه شهید وړاندې کوي په دې خبرونه کې تاسو یا کوم ټاپک باندې تاسو خبری کول غواړي یا وای چې په غبرند دي شو وکړی شي نو تاسو موږ ته فیسبوک باندې میسج پر خودل شي ګرانو کتونکو اوریدونکو زه د دې خبرونه قربان سرلا خان او د لوی خبر پښتونخوا خبرونه پروډوسر کلیم خان او د دې انجینران تاسو ته اجازه غواړو د خوده پامان
په دې بحث کې چې تاسو کومې خبرې وریدي دا د ملمنو خپل نظر وو دا د وایس اف امریکا یا د امریکا د حکومت نظر نه وو